سلامونه. نن یک شنبه د مرغومی اجدی ولسم او د 2023 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټه ده. روانه نیم ساعته خبري مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو سفارتونو په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې بندي افغان کډوال په تېره بیا ماشومان ژر تر ژره خوشې کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان په یو شمېر زندانونو کې په تېره بیا د سند په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1400 افغانان له میاشتو بندي پاتې دي، چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شته. افغان سفارتونو د ماشومانو بندیانول د هغوی د حقونو ښکاره سرغړونه بللې او هم یې ټینګار کړی چې د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیون په اساس دولتونه د قانون داخلي دو او ژوند خاطر په کډوالو د جرمي د جرمي د لګولو او د هغوی د بندیانولو حق نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو ملي اداره وایي په کابل کې 216 ټنه غیر معیاري او تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل له منځه وړي. په هغې خبر پاڼه کې چې د دغه ریاست لخوا له رسنیو سره شریکه شوې راغلي چې دغه اندازه درمل او خوراکي توکي چې د کابل په ګمرک کې قرنطین شوي وو د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې له منځه وړل شوي. دغه ریاست بیا هیواد ته د درملو د قانوني وارداتو د زیاتېدو خبر هم ورکړی. په دې وروستیو کې په یو شمېر درملتونونو کې د ټیټ کیفیت او تاریخ تیره درملو په اړه خلکو شکایتونه هم کړي. تحریک طالبان پاکستان د نوي کال په مخه د نویو تشکیلاتو خبر ورکړی. په هغه خبر پاڼه کې چې دغه وسلوال سازمان لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلي چې ابو منصور عاصم د امیر په توګه او مولوي سلیم حقانی د استخباراتو د مشر په توګه معرف شوی دی. خبر پاڼه د یو حکومتي شکل جوړښت خبر هم ورکړی چې والیان او وزارتونه هم پکې شامل دي. تحریک طالبان پاکستان چې له افغان طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري په دې وروستیو کې د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره خپل اوربند پای ته ورساوه او یو وار بیا یې بریدونه پیل کړل. د امریکا متحده ایالاتو د تحریک طالبان پاکستان ډله یو ترهګریز سازمان بللی. د نوي کال په درشل کې د اوکراین په پلازمینې کیف باندې د روسیې څو توغندې لګېدلې. د اوکراین پوځ ویلي دفاعي ځواکونو یې د روسیې له 20 راکټونو 12 راکټونه شنډ کړي. شپږ توغندې د کیف په لور توغول شوي وو. د اوکراین د پیاده ځواکونو قومندان ولیکسی پاولوک په ټلګرام کې لیکلي چې د پلازمینې په دریو سیمو کې د یو هوټل او یو کور په ګډون ملکي سیمې ویجاړې شوې دي. د اوکراین په لویدیځ کې د میکول لایف سیمو په ګډون پر نورو سیمو د روسیې ځواکونو له راکټي بریدونو هم راپورونه ورکړل شوي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو سفارتونو په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې بندي افغان کډوال په تېره بیا ماشومان ژر تر ژره خوشې کړي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي په دې اړه یې په پاکستان کې د افغانستان له سیاسي استازولۍ سره خبرې کړې چې په حکومتي سطحه دا مسله حل کړي.
د دې افغانانو په حق له موږ د افغان سفارت سره هم خبرې کړې دي. هغوی ته موږ دغه ریکمنډیشنز ورکړي دي چې تاسو د پاکستان ګورنمنټ سره په سفارتي سطح باندې دا خبره راپورته کړئ.
د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د پوهنتونونو د استادانو د استعفا او لړۍ لاتیا واوښته.
یو سل دېرش استادانو رسمن عکس العمل ښودلی دی چې د دوی له ډلې څخه اتیا استادانو د اعتراض په ډول باندې د خپلو دندو څخه استعفا کړې ده.
د نړۍ خلکو د نوي کال پیل په داسې حال کې وکړ چې د نړۍ په څو برخو کې سیاسي او بشري ناورینونو د خلکو وضعیت کړکېچن کړی. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو سفارتونو په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې بندي افغان کډوال په تېره بیا ماشومان ژر تر ژره خوشې کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان په یو شمېر زندانونو په تېره بیا د سند په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1400 افغانان له میاشتو راهیسې بندیان دي، چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شته. پاکستاني چارواکو نه یوازې دوی را خوشې کړي نه دي، بلکې لا نور افغان کډوال هم نیولي او د نیولو هڅې یې ګړندۍ کړي. ولاستانګزای او نور جزئیات.
د کراچۍ څو زندانونه په هغو افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو ډک دي چې پاکستان ته د ناقانونه تګ او ځینو نورو مسایلو په خاطر بندیان شوي. د افغانستان ډیپلوماتیکو ماموریتونو چې د جمهوریت له دورې فعاله پاتې دي د شنبې په ورځ په یو ګډ بیان کې ویلي په دې اړه سخته اندېښنه لري چې پاکستاني چارواکو افغان کډوال او ماشومان بندیان کړي. په اعلامیه کې ویل شوي د پاکستان حکومت باید ژر تر ژره د افغان ماشومان او بندي کډوال بیرته خوشي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي. افغان سفارتونو د ماشومانو بندیانول د هغوی د حقونو ښکاره سرغړونه وبلله او ټینګار یې وکړ چې د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیون په اساس دولتونه د ناقانونه داخلېدو او ژوند په خاطر په کډوالو د جریمې د لګولو او د هغوی د بندیانولو حق نه لري. د پاکستان د بشر د حقونو د ملي کمیسیون د یو تازه راپور په اساس د کراچۍ په مرکزي زندان کې 109 افغان ښځې او 115 واړه افغان ماشومان بندیان دي. همداراز د ښار د تنکیو ځوانانو په توکلیف خونه کې هم چې له 9 to 14 کلونو ماشومان ساتل کېږي 222 افغان ماشومان او تنکي ځوانان بندیان دي. د کراچۍ په زندانو کې افغان نارینه کډوال هم بندیان دي او د ټول ټال ماشومانو ښځو او نارینهو افغان بندي کډوالو شمېر هلته 400 ته رسیږي. د دوو افغان بندي ښځو او ماشومانو د خوشي کولو لپاره په سیمه ییزه کچه د بشري حقونو ځینې فعالان او مدافع وکیلان هڅې کوي. یو له دې بشرپالو او مدافع وکیلانو منیزا کاکړ د هغې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دې افغانانو په حق له موږ د افغان سفارت سره هم خبرې کړې دي. هغوی ته موږ دغه ریکمنډیشنز ورکړې دي چې تاسو د پاکستان ګورنمنټ سره په سفارتي سطح باندې دا خبره راپورته کړئ. دا د دوو حکومتونو ترمنځ خبره ده. یو دم په افغانانو باندې د کریک ډاون شروع دی. د دې د حل لار راوباسي هم په دې حق لسی کوم دلته زموږ سیاسي مشران دي. دا غوي سره زما خبرې اترې شوې دي.
اخو د پاکستان د بشري حقوقو یو غیر دولتي سازمان اندېښنه خوده لچ زيني بشرپاله کسان او مدافع وکیلان د غواڅو لپاره زورول شوې چې د افغان ماشومان او خزو د خوشی کولو لپاره کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې په پاکستانی چارواکو نیوکه کړې چې لژمنو سره سره په پاکستان په ځانګړي ډول سند ایالت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون بندي افغانان نه دي خوشي کړي. په اعلامیه کې د افغان مسافرو ماشومانو ښځو او ناروغانو بندیانول خورا دردونکې پیښه بلل شوې او ویل شوې چې دا کار به د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ښه پایله ونه لري. د 2021 کال له اګست راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو د اړیکو مشنرۍ د راپور له مخې نږدې 1,00,000 افغانان پاکستان ته تللی دي.
و موریدل چې د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1,400 افغانان زندانی دي. په دې ډله کې نږدې 400 افغان ماشومان هم شامل دي. د دغو بندیانو د خلاصون لپاره ځینې بشرپاله او د حقونو مدافعین هم لګیا دي. له دې ډلې یو بشرپاله هم مدافع وکیل منیزه کاکړ ده. لاغلی کاکړ سره صفی الله ستنګزی مرکه کړې.
په کراچی کې دا محل د بندي افغانان چې کوم شمیر ده هغه تر 1,400 پورې ده. موږ بار بار دا ویل چې په دې کې زیات شمیره سی کومه ده هغه د ښځو او ماشومانو ده. دا ښځې او ماشومان زیاتره چې کوم دي دا په کراچۍ سنټرل جیل کې او په حیدرآباد جیل کې ساتل کیږي. د 9 پورې چې کوم ماشومان دي هغه د میندو سره ساتل کیږي. همدارنګ د 9 چې کوم ستر ماشومان دي هغه په جوینایل جیل کې د مور پلان نه بیل ساتل کیږي.
د ماشومان او ښځو په تړاو ولې پاکستانی چارواکي د کډوالۍ قوانین ولې نه رعایتوي؟ تاسو ته کوم جواب دوی لري که نه لري؟
زمانه به تور یو وکیل بار بار د تپوس کیږي چې آیا تاسو دا کسان ولې ډیپورت کواستي؟ تاسو د دوی لپاره د ازایلم یا ریفیوجی سټیټس لپاره اپلای ولې نه کواستي؟ ځکه چې کمی انجونه دي نو هغه سیکلما کلم د دوسر خبرې کړې دي. نو دوی ماته وی میډم کوم افغانستان ته لاړو نو موږ بخپل د کړې څنګه کوو پرمختګ. ام دا رنګ سی کوم سړی دی دا غوی سره زما سره خبرې اترې شوې دي. نو دوی سیمون خودل ته د کاروبار په سلسله کې راغلی وو او د کار روزګار لپاره راغلی چې خپل بچان ته سو وګټو. نو دا مسلی مسائل شته خو د پاکستان فورنرز اکټ سی کوم دی مطلب چې دا رنګ خلک ډیل کوي چې قانوني اسناد نه لري په یو ملک د اوسېدلو. نو ا فورنر اکټ کې څه داسې اسپیشل پروویژنز نشته چې موږ د دې لپاره اپلای وکړو. په لاله موږ ته چې مطلب هغه مناسب ښکاري نو هغه دغه د ډیپورت پروسیس دی. په دې کې دوی ته مطلب لږ زر کې ریلیف ورته ملاوېدلی شي.
یوه لار څه کېدای شي چې داسې نور سلوک ونشي افغان ښځو ماشومانو سره؟
د دې افغانانو په حق له موږ د افغان سفارت سره هم خبرې کړې دي. هغوی ته موږ دغه ریکمنډیشنز ورکړې دي چې تاسو د پاکستان ګورنمنټ سره په سفارتي سطح باندې دا خبره راپور پورته کی دا د دوو حکومتونو ترمنځ خبره ده. یو دم په افغانانو باندې د کریک ډاون شروع دی د دې د حل لار راو باسي. هم په دې حق لسی کوم دلته زموږ سیاسي مشران دي دا غوي سره زما خبرې اترې شوې دي. همدارنګه د پاکستان فیډرل ګورنمنت زما دغه تجویز ورکړی دی د خپل ټویټر لاله یا دوی ته ما ایمیل زهم کړی دي چې فارنرز ایکٹ 14B سی دا اغا فیڈرل گورنمنٹ تا دا اختیار ورکوی چی دوی دا ٹرائل سی پچا باندې ایف آئی آر کرچنو دوی سا ٹیم ہم دا ٹرائل پا مینس کی کدو تا کلا غورا یا مناسب آوا گرنل چی نو دوی آغا کس ڈیپورٹ کولی چی سی دوی تا دا محسوس چی سی دا کس نور مونگ تا ضرورت نشتا زکا چی دا عبدالخلیل مڑی تر اس لیا پا پاکستان کی پروتی دا آغا میرمن لور او زوم چی دی آغا ہم بندیان دی مونگ دا پاکستان گورنمنٹ نا دا سفارت پا لیاری لیٹرز لکلی دی چی په ایمنټیرین گراؤنڈز باندې په انسانی بنیادونو باندې دغه سکم کسان دي دا زر تر زره ډیپورټ کړل شي او دا د مړې سیده د افغانستان ته زر تر زره انتقال شي ځکه چې دا غوی کورنۍ دغه په انتظار باندې زموږ سره په رابطه کې وي.
مدافع وکیل منیزه کاکړ وا چې په پاکستان کې د افغان بندیانو د وضعیت په اړه خبرې کولې. اوس هم د انجونو د زده کړو په اړه یو بل راپور د طالبانو حکومت لخوا د انجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د پوهنتونونو د استادانو د استعفا او لړۍ لا تیاو واوخته. د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبید الله ورته غزدي رادیو ته وویل هغه معلومات چې در ټول کړي خېج تر دې دمه 130 استادانو اعتراض کړی چې په دوی کې اتیا تنو استعفا وکړي او پاتې نورو په رسمي ډول خپل اعتراض لیکونه د لوړو زده کړو وزارت ته لیږلي. خود طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو او د استادانو د اعتراضونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نکړي. په دې اړه راپور ترې وی خبرتیا ورسته.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت له هغې پریکړې وروسته چې نجونې له پوهنتونونو څخه منع کړې تر دې دمه تر سلو ډېرو استادانو د دې پریکړې په وړاندې اعتراض او استعفا وکړې. دا استادان وایي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیرته هغه پریکړه واخلي چې نجونې له پوهنتونونو څخه تر دویم امر پورې منع کړې دي. د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبیدالله وردک چې تر ټولو مخکې د طالبانو حکومت د پریکړې خلاف استعفا وکړه وایي د ته د رسېدلو معلوماتو له مخې تر سلو ډېرو استادانو د طالبانو حکومت له پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی خو دا ارقام د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لا نه دی تایید کړی.
تر اوسه پورې چې موږ ته کوم معلومات را رسیدلی دي 130 استادانو رسمن عکس العمل ښودلی دی چې د دوی له ډلې څخه اتیا استادانو د اعتراض په ډول باندې د خپلو دندو څخه استعفا کړې ده او پاتې استادانو په ډله ییز ډول باندې خپل اعتراض لیکونه د پوهنځیو له لورې اړوندو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ته سپارلي دي تر څو د دغه پریکړې په هکله باندې تجدید نظر وشي او بیرته دا پریکړه واخیستل شي.
ښاغلی وردګ وایي که څه هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د او نورو استادانو هغه غوښتنه چې نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي تر دې دمه نه ده منلې خو د خلکو لخوا یې د استعفا هرکلی شوی. ښاغلی وردګ دغه شان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنتونونو مشران په استادانو فشار راوړي چې غلي پاتې شي او عکس العمل ونه ښیي. د کابل پولی تخنیک پوهنتون استاد سکندر زدران چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې پوهنتون کې استادي کوله وایي دا او نورو استادانو په دې خاطر استعفاوې ورکړې چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه بیرته پرانیستل شي خو په وینا یې د طالبانو حکومت د استادانو له استعفا سره هم د دوی غوښتنه ونه منله. ښاغلي زدران ازادي راډیو ته وویل
د استادانو په واسه کې همدا مدني حرکتونه لکه اعتراضات استعفاوې او داسې نور پوره دي. نور خو استادان وصله نشي پورته کولای او د نظام په مقابل کې نشي درېدلی. همداراس نو موږ تمه او توقع داوه چې حداقل د موږ مدني حرکتونه به یو څه تاثیر وکړي په نظام باندې او نظام یا حاکم چارواکي به دې ته مجبور شي تر څو په خپل تصمیم باندې له سره غور وکړي.
خو ښاغلی زدران وایي سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت خپله پریکړه وانخیسته ورسره یې له معترضو استادانو سره په دې اړه هیڅ خبرې ونه کړې او د پوهنتونونو ادارو ته یې امر وکړ چې معترض استادان منفع کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان د معترضو استادانو د شمیر او د هغوی غوښتنې ته د پام نه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د استادانو تر څنګ نارینه محصلانو هم د ډېرو ولایتونو په پوهنتونونو کې د طالبانو حکومت له هغې پریکړې سره چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه منع کړې مخالفت کړی او ځینو یې له درسي بهیر او ازموینو سره بایکاټ هم وکړ. خو له دې ټولو مخالفتونو سره هم د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په برخه کې تر اوسه خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې. ازادي راډیو ته غوږ یاست. موږ خبرونه د راډیو له لارې زموږ د ویبپاڼې له لارې هم لیدلی اوریدلی او لوستلی شئ. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام. همدا ډول کولای شئ چې د ازادي راډیو د ټولنیزو شبکو له لارې فیسبوک، انسټاګرام او همدا ډول په ټویټر کې د ازادي راډیو پاڼې تعقیب کړئ او هر ورځ له مهمو مسایلو ځان خبر کړئ. د 2022 کال له داسې بې مخینې تحولاتو سره تړلی و چې نوی 2023 کال به هم له پایلو اغیزمن وي. د نړۍ خلکو د نوي کال پیل په داسې حال کې وکړ چې پر اوکراین د روسیې یرغل لا هم دوام لري او د ایران او افغانستان په ګډون د نړۍ په څو برخو کې سیاسي او بشري ناورینونو د خلکو وضعیت کړکېچن کړی. 2023 کال د ځینو لپاره له ګڼو پیښو ډک کال و. صفي الله ستانکزی پرې راپور لري.
آسترالیا او نیوزیلند د نوي کال په لمانځلو کې مخکښان وو. د سیدنی ښار د 2023 کال د جشن لپاره بې ساري اور لوبې او نندارې جوړې کړې وې. وروسته د جاپان، چین او تایلند خلکو هم نوی کال په خاصو مراسمو او اور لوبو ولمانځه. اروپایي هیوادونو هم د اور لوبو او ځانګړو مراسمو سره د نوي کال هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په خپل ټویټر کې په یو لنډ پیغام کې وویل هر نوی کال د بیا زیږون شیبه ده. هغه زیاته کړه راځئ چې په ګډه 2023 کال داسې جوړ کړو چې ژوند، کور او نړۍ ته سوله بیرته راستنه شي. 2023 کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل، د حکومت پر ضد د ایراني ولس مظاهرو او د مظاهره چانو ځپل، په افغانستان کې د ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د دوام او د نړۍ د څو مهمو او مشهورو کسانو د مړینو له پیښو او تحولاتو سره مخ وو. د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت، د نړۍ مشهور فوټبال ستوری پیلی، د جاپان پخوانی صدر اعظم شینزو آبی، د چین پخوانی ولسمشر جیانګ زیمین او د پخوانی شوروي اتحاد وروستی مشر میخایل ګورباچوف په 2022 کال کې مړه شول. د نوي کال په ماښام هم د عیسویانو پخوانی پاپ شپږم بندیکیت له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ځینو اوکراینیانو نوی کال د شمې په رڼا کې په دعا سره ولمانځه. پر اوکراین د روسیې له برید 300 ورځې تیرې شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې جګړه کې څه باندې 2000 کسان ووژل شول او زرنور ټپیان شول. 14 میلیونه اوکراینیان بې کوره شول. د اوکراین د انرژۍ په زیربناو باندې د روسیې د هوایي بریدونو په پایله کې دغه هیواد په ډیرو سیمو کې برېښنا پرې شوه او خلک تر ډیره په تیاره کې پاتې شول. په موسکو کې هم د نوي کال اور لوبې وروسته له هغه لغوه شوې چې ښاروال سرګي سوبیانین له خلکو د دې جشن د لمانځلو په اړه نظر پوښتنه واخیسته. خو په چین کې نوی 2023 کال په داسې حال کې پیل شو چې دغه هیواد د محدودیتونو له لرې کېدو وروسته د کورونا ویروس له زیاتوالي سره مخ دی. په داسې حال کې چې د واکسین په نتیجه کې د نړۍ په ټولو هیوادو کې د خلکو ژوند عادي حالت ته راګرځېدلی، چین لا هم د دغه ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخ دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. میرخان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لار آباد سیمه ده. دلته په سونو کورونه دي چې په زرګونه ماشومان لزده کړو بې برخې دي. د دې سیمې ماشومان ښوونځي غواړي. په دې اړه نور په راپور کې
نیاز محمد دوی کورنۍ له زابل مرکز کلات څخه د غزنی قرباغ ولسوالۍ میرخان سیمې ته راکډه سوې. نوموړي هلته تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کړې دي، خو له بده مرغه چې دلته د ښوونځي د نشتوالي له امله وس ورڅ خزده کړی پات سویدی. نیاز محمد مایوس سدای، خو وای ک شوونځای ورته جوړ سی بیرته په پزده کړو کول ولاس پوری کړی.
دلته مکتبونه نست لری دی لموچ
ک مکتب جوړ سی بیا دی
و خد زم
اوس چې کله سی و یی سی وستر سی
و
سور چی سی و یی سی
خط کولای سم دغه شان سی دی و یلس.
دا یوازې نیاز محمد نه دی چې د زده کړو له حق څخه محروم دی، بلکې دلته په لسګونه نور هلکان هم سپیره مخونه په خاورو او دړو کې لوبیږي. شاوخوا 14 کلن فدا محمد د میرخان کلي یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي په سیمه کې 2 ښوونځي لري، خو دواړه زیات ورڅخه لري دي.
یا نه زما مکتب نسته
بیخي دلته سته نه
یا دلته بیخي نسته. یو په ملک کې دا غم نه مو چې لرده او کرباخ کې دا غم را چې لرده.
شاوخوا دولس کلن جان محمد د دغه کلی یو بل هلاک دی. دی هم وایي د ښوونځي د نشتوالي له امله یې زده کړې نه دي کړې. نوموړی وایي د طالبانو حکومت د پوهنې اداره باید دوی ته ښوونځي جوړ کړي تر څو راتلونکی روڼ سي.
اوس مکتب ناسته سي وایي بیا به ورکړو.
دا مکتب دلته شته ولې نه؟
نه ده راته جوړ کړی حکومت.
اوس غواړي حکومت
مکتب باید داسې مکتب جوړ شي موږ درس کې ووایي.
مثلا څه فکر کوي څه خواهش لري غوښتنه لري چې مکتب جوړ شي یا ته مکتب وایي ته به څه شي؟
زه به انجینر یا ډاکټر شم بیا مور خدمت کوي خپل وطن خپل کلي خپل کور.
میرخان د غزنی کابل کندهار پر لویه لاره ودان د کروسای بازارګي ته څیرمه آباد سیمه ته په دغه سیمه کې له تیرې یوې لسیزې څخه ډیری وخت افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمن سختې جګړې کېدې چې ډیری وخت یې د ښوونځیو د جوړولو او یا ښوونځیو ته د ماشومانو د تللو مخه ډپ کړې وه. خو د سیمې خلکو هم چندان د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه نه ده کړې. لږ ډیر دیارلس کلن غلام حبیب د دغه سیمې یو بل هلک دی. نوموړی دلته د هلکانو او نجونو د ښوونځیو جوړېدل یو ښه کار بولي.
سي مکتب جوړ شي ډېر ښه کار به وي. موږ ټول دغسې ګرځو او پالتو ساتنه تېرو سي مکتب جوړ شي یا به انجینران سو یا به ډاکتران سو موږ به خپل وطن د هغوی حفاظت کوو خپل وطن د هغو به کوو خدمت.
که دغه ماشومان د طالبانو حکومت له چارواکو د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوی محمد منیر منصور وایي په پام کې لري چې په وروسته پاتو ولسوالیو کې د ښوونځیو د جوړولو زمینه برابره کړي.
مو په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو تر څو دغه د ولس بچیان بیا تعلیمه پاتې نه شي. موږ ورته متوجه یو چې دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا یوازې میرخان سیمه نه ده چې په زرګونو ماشومان یې له زده کړو بې برخې او د ښوونځیو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې په لکونو نجونې او هلکان له دغه برخلیک سره مخ دي چې راتلونکی تیاره او له کړاوونو ډک بلل کېږي.
په خوست کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو فارغان او د هغوی کورنۍ غواړي چې چارواکي دې د کار کولو فرصتونه ورته برابر کړي. دغه فارغان په ورته وخت کې له لیسانس وروسته د نورو زده کړو د کولو هیله هم لري. نورحال د نجیب الله لوخیل په راپور کې
په خوست کې د پوهنتونونو نوي فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د کارموندنه وشي او چارواکي باید په حکومتي ادارو کې د مسلکي او علمي قدرونو ونډه ډیره کړي. دوی زیاتوي د پرمختګ په اوسني عصر کې د لیسانس په کچه زده کړې بسنه نه کوي او اړتیا ده چې ځوانانو ته په خپل هیواد او حتی ولایتونو کې د ماسټرۍ او دکترا تر کچې د تحصیل زمینه برابره شي. د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د حقوقو د پوهنځي فارغ خیالي آزادۍ راډیو ته وویل
دولت نه مهیله ده تر څو موږ ته د وظیفې زمینه سازي وکړي. زما د پامیر امید هم دا ده ځکه موږ باندې پنګونه شوې ده. پامیر موږ ته لویه هیله ده تر څو موږ په راتلونکي کې دوی ته کار وکړو د خپل فامیل سرپرستی وکړو او عواید ورته را جمع کړو تر څو په دوی باندې مصرف هم وکړو.
یو بل تن فارغ مصروف خان ستومان وایي
د دولت نه هم دا هیله ده چې د خلکو ته د فرصت برابر کړي د کور د وظیفې ځینه وروسته دغه پیغام دی چې موږ ته د مشتری برنامې دلته یو خوست ته راوړي.
د دې په خوا کې د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو مسؤلین وایي چې دوی په پلازمینه کابل کې د ټولنیزو علومو په برخه کې ځینو پوهنتونونو سره قراردادونه کړي چې په ډېر لږ فیس سره به د دوی فارغان د ماسترۍ دورې ته جذبوي. استاد ابراهیم منګل وایي
هم خویندې کولی شي او هم ورونه کولی شي چې یاده برنامه موږ سره تعقیب کړي او بالاخره خپل راتلونکی جوړ کړي.
د پوهنتونونو څخه د نویو فارغ شویو ځوانانو والدین او کورنۍ هم همدا هیله لري. ګلابدین چې د خپل زوی د فراغت په جشن واره کې ګډون کړی هیله وخوده چې دا ځوانان په دندو وګمارل شي
او مشکلات خو شته. مشکلات ته مونږ حوصله لرو خو هیله هم دغه ده چې د دوی د پاره د کار کولو زمینه د مملکت د ترقي زمینه مسایده کې د مشران او دغه اوسنۍ رهبری حکومت
په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو او د ځوانانو د لیوالتیا د کمی له امله د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د محصلانو په شمېر کې کمی راغلی دی. خو د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې په خپله لسمه دوره کې یوازې د اقتصاد او حقوقو پوهنځیو تر اتیا او ډیر فارغان ټولنې ته وړاندې کړل. د یاد مؤسسې رئیس استاد نظیف الله وایي
دا چې په اوسني حالات کې کېدای شي پانتونونه په مختلفو حالات کې وي د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری وي. یو طرف په محصلین کمیږي بل طرف په فیس او عاید کمیږي. او بیا هم موږ داسې نه یو چې موږ باید وتښتو د وطن څخه. موږ باید پوهنتون نه پرېږدو. یو څه موده مقاومت پکور دی. زه موږ باید مقاومت وکړم. بل پوهنتون باید مقاومت کړي. بلې باید وکړي. کله چې موږ تاسو ټول پانتون نه یولو شو د حالات سره مقاومت وکړو ان شاء الله هیڅوک باید وطن څخه نه تښتي هیڅ مشکل بنوي بیا
بلوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نوي فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده او پرته شو حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي چارواکی وایي سږ کال به په ټول افغانستان کې 30,000 محصلان پوهنتونونو همدارنګه د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره عمومي
اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکی
د هند فرست انډیا ورځپاڼې د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لوړو ژورو په باب لیکنه خپره کړې ده د لیکنې په پیل کې راغلی د محمد اشرف غنی د حکومت له پرزیدو وروسته پاکستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو و چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو هرکلی وکړ او هیله یې درلوده چې له دغه بدلون څخه چې اسلام آباد د ستراتیژیک بریا په سترګه ورته کتل ګټه واخلي د لیکنې په حواله دا تحول د دې سبب سو چې د 2021 د کال لاګس میاشتې وروسته په پاکستان کې دننه هم ناامني زیاته سي او د پاکستان سرحدي ځواکونه له طالبانو سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې وسلوالې نشتې وکړي په لیکنې کې د کالم لیکونکي علي احمد خبرې هم راخیستل سوي چې د بهر میشتو افغانانو د شبکې په یو راپور کې ویلي د پاکستان د ستراتیژیک عمق سیاست اوس په یو ستراتیژیک تهدید بدل سوی دی پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته وخت نه وخت په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو تحریک د حملو خبرونه ورکول کیږي او دغه تحریک د نومبر پر 28مه د پاکستان له حکومت سره د لنډمهاله اوربند د ختمېدو خبر ورکړ د فرست انډیا ورځپاڼې په لیکنه د 2021 د کال لاګست میاشتې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ پر ډیورند کرښه شخړې هم د پام وړ زیاتې سوي دي سمتر آیتم رسپانی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ساوت کارولاینا ایالت څخه خبريږي په امریکا کې د افغان پناه غوښتون کوستونز ته کتنه کړې چې په دغه هیواد کې لا هم د مهاجرت په برخه کې لستونز سره مخامخ دي د مقالې په دوام راغلي تر اوسه د امریکا کانګرس د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره له امریکایي سرتیرو سره څنګ تر څنګ کار کړی دا ستوګنې یو لوری نه دی ټاکلی د لیکوال په باور هغه په زرګونه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته امریکا ته تللي په غیر یقیني او لیبهم څخه په ډک حالت کې شپې سبا کوي د لیکنې په حواله د امریکا د استازو جرګې ځینې غړي هیله من و چې د کال تر ختمېدو مخکې د دغو پناه غوښتونکو وضعیت معلوم سي خو په دې برخه کې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دا موضوع 2023 میلادي کال ته ځنډول سوي هغه وخت چې د لیکوال په باور جمهوریت غوښتونکي به د امریکا د استازو په جرګه کې اکثریت واک په لاس کې ولري سمتر آیتم رسپانه زیاتوی شاو خوشپوش اویا زر افغانان چې له 2001 میلادي کال راهیسې له امریکایي پوځونو سره د ترجمانانو یا هم همکارانو په توګه کار کړی په 2021 میلادي کال کې له افغانستانه په ګډوډ حالت کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په پوځي الوتکو کې امریکا ته ورسېدل د دوی د څو لسیزو د هڅو یو هدف دا و چې وکولی سي د امریکا په متحده ایالاتونو کې د استوګنې چانس ترلاسه کړي ورسپانې زیاتوي د یوې نظر پوښتنې له مخې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو میاشت وروسته سوي 2% پوښتل سوو کسانو ویلي چې په امریکا کې باید دغو افغانانو ته پناه ورکړل سي
اوس هم ستاسې له پیغامونو
سلامونه وړاندې کوم دغه کوم بندیز چې د غیر دولتي مؤسساتو په خزینه کارکونکو باندې طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی د پریکړې د ټولنې په ډیرو برخو باندې او په تیر بیا د ښځو په ژوند باندې ناوړې اغیزې کړي دي دا ځکه چې ډیری دغه ښځې چې په غیر دولتي مؤسساتو کې کار کوي دوی د کور سرپرست دي او تعلیم کړي زده کړې کړي دي په مؤسساتو کې کار کوي او تر څو خپل د کور اړتیاوې برابرې کړي تاسو پوهیږئ چې ورځ تر بلې په ټولنه کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي او خلک بیروزګاره شوي دي په دولتي ادارو کې دنده نشته د ښځو لپاره حتی د نارینهو لپاره نشته بیا په تیره بیا د ښځینهو لپاره خو بالکل نشته د غیر دولتي مؤسسات یوازیني نهادونه دي چې کولای شي خلکو ته د کار زمینه برابره کړي ډیری مؤسسات خپل کارونه تعلیق کړي ډیری پروژې ورسره وځندلې هغه اقتصادي پروژې چې خلکو ته د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې د خلکو د افغانستان د خلکو په ژوند کې مثبت اغیز درلودلی شو.
زما نوم رحمت الله ده، د غزنی اوسیدونکی یم. وخنم چې د زمي سړی شپو ورځو کې کچرته په افغانانو باندې نړیوال دغه د مرستو لړۍ ودروي، موږ بل یو لوی ناورین سره مخ شو، ځکه چې یو ځای ساړه دی بل ځای د بیکاری کچه اوج ته رسېدلې ده، د خلکو اقتصاد منفي صفر ده.
بسم الله الرحمن.